مشال ریډیو یو ویبل خبرونه ته مزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوې په دې ساته خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه تر ریپورتونو ورسته اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو تر دې هر څه اول به ورسو عبدلی کاکړ ته چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان د کراچی په شار کې د خوډب د پېښورسته چارواکو زر نور پولیس ځای پر ځای کړی دی او ورته لیدو سره سم د وژلو حکم ورکړی دی. جنوبي سودان د نړۍ نوې هیواد جوړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو ریپورټونو ورسته په هغه هیواد کې د شام سفیر راغوښتي چې وایي د شام ډیپلوماټ د هغو کسانو ویډیو جوړ کړی چې په امریکا کې پر امنه مظاهره کوله. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کراچی په شار کې د خوډب د پېښورسته چارواکو زر نور پولیس ځای پر ځای کړی دی او ورته لیدو سره سم د وژلو حکم ورکړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان لیدو سره سم د وژلو د امر غندنه کړې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک پرون خبریالانو ته ویلي چې له تیرو 15 ورځو راهیسي په سبي خوډب کې تر اوسه پورې 80 کسان وژل شوي دي. په پیښو کې شاوخوا 150 کسان ژوبل هم دي. صدر آصف علي زرداری ویلي چې صوبایي حکومت به په کراچي کې ډېر ژر کمیشنري نظام بحال کړي. بلخوا سند حکومت منظور وسا نوی وزیر داخله ټاکلی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر د شار مخ په زیاتودونکو بې ثباتۍ باندې اندېښنه ښودلې ده. جنوبی سودان د نړۍ نوې هیواد جوړ شوی دی. د سودان ولسمشر عمر البشیر او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان یو له غلوی مشرانو څخه دی چې په پلازمینه جوبا کې په جشنونو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر کولن پاول په خوشحالیو کې برخه اخلي. جنوبی سودان د یوې لسیزې د شخړې چې په کې 15 لک کسان ووژل شو وروسته ازادي ترلاسه کړې ده. جشنونه برای د شپې پیل شو. کله چې د غړیستان صفر ته ورسېده نو په ټلویزیون باندې د جنوبی سودان نوې کومي ترانه وژغول شو. جنوبی سودان د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت د پیژندلو وروسته د نړۍ 193 آزاد ملک جوړ شو. دا په افریقا کې د ملګرو ملتونو 45 غړي هیواد دی. په شام کې فعالین وایي چې په سلګونو زرو مظاهرچانو په مرکزی شار حما او نورو شارګوټو کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې کړې دي. په حما کې تر اوسه پورې د بشار الاسد پر ضد تر ټولو لوی مظاهرې لیدل شوي او هم په دې شار کې د ولسمشر اسد پلار په کال 1902 کې ظالمانه ګامونه اخیستي وو. له هغه وروسته چې د امریکا سفیر د حما شار د سفر پر وخت له مظاهرچانو سره ولیدل شام پر امریکا د هغه هیواد په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې تور ولګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د جمعې په ورځ په واشنگتن کې خبريالان تول چې د شاغلي فورد حماته په سفر باندې د شام نیوکو امریکا مایوسه کړی دی.
Frankly, we're a little bit dismayed by the Syrian government's reaction because as I mentioned
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی ک سپینه خبره درته وکړم. موږ د شام د حکومت خبرګون لښ سمایو سکړیو ځکه چې په دمشق کې زموږ سفارتخانه ل د مخه د شام حکومت او د دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې موږ حماته د ویډری د بولو پلان لرو. بل خبره چې ما پرون هم وکړه کله چې دوی حماته لونو تر پوځي پوسټو به تیرېدو او دوی ته د تیرېدو اجازه هم ورکړل شوه. بلخوا فعالین او ویني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو په پلازمینه دمشق حمص او ادلب کې 14 نور مظاهرچان وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو ریپورټونو وروسته په هغه هیواد کې د شام سفیر راغوښتي چې وایي د شام یو ډیپلوماټ د هغو کسانو ویډیو جوړ کړی چې په امریکا کې په یو پر امن مظاهره کوله. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شام سفیر حماد مصطفی ته د امریکا هغه یو شمېر اندېښنو وښودل شوې چې د شام له سفارتي عملیې په اړه درلودې. د بهرنیو چارو وزارت څخه جاري کړل شوی بیان وایي چې عماد مصطفی د امریکا د ډیپلوماټیک امنیت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اریک بوس ویل سره ولیدل. د مصر د بارونو چارلو وزیر سره د لیدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی بان کی مون له دفتر څخه جاری کړل سوی بیان وای چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ول شپ کار دی د مصر را روان انتخابات په باوري او شفافه طریقه وسی. د مصر د بارونو چارلو وزیر ال اورابي سره د لیدو پر وخت بان کی مون د هغو کسانو پر ضد په عدالتي طریقې کار کی د تیزی راوستو ژغ وکړي چې د ولسی وګړو په وچولو کې لاس لري. د بان کی مون او ال اورابي ترمنس لیدنه په امریکا په جنوبی سودان کې شوی چې دا وخت د خپل ازادي خوشاله نرمانځي. د جمعې پر ورځ په لسګونو زره مصریان د شار مرکز ته راوتي وو چې د زغر د اصلاحاتو غوښتنه کوله. ورستای خبر هم دا دی چې د ملایشیا حکومت د زرګونو مظاهرچانو د مخنیوي لپاره په لوی کچه پلازمینه تړلې ده. تمه ده چې په زرګونو انتخابي اصلاحات غوښتونکي به نن د پولیسو لخوا پر مظاهرو د بندیز د حکم ماتولو سره سم لارو کوڅو تراوزي. پولیس مظاهره ناقانونه بللې او ویلي چې کېدای شي د ګډوډي سبب وګرځي. پولیسو لا د وړاندې 230 کسان نیولي دي. مظاهره د بیرش نومي اتحادیې له لوري کېږي. دا یو داسې پراخه اتحادیه ده چې پکې غیر دولتي او مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي. دوی د انتخابي اصلاحاتو غوښتنه کوي چې پکې دا نقطه هم شامل ده چې داسې ګامونه د وخت سلسي چې یو کس له وزه خزيات وټونه استعمال نه کړی سي. په داسې حال کې د اخوډب د رامنځته کېدو ویره کېږي چې په عین حال کې حکومت په لور ډلې د مخالف اتحاد لخوا د کېدونکو احتجاج په مقابله کې د مظاهرې پلان لري. د مشال ریډیو ده تاسو خبرونه واوریدل.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونه تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او د دې حالاتو په اړه په اسلام آباد کې د لوړې کچې یو غونډه شوې ده. امریکایي چارواکو د دې خبرې پخلای کړې دي چې الیاس کشمیری د جون پر 3 منیټه وژل شوی و. که څه هم د عورت فاونډیشن رپورټ وایي چې په 2010 کال کې په بلوچستان کې د میرمنو پر ضد د اسلام آباد په پرتله کمې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي، خو د دې سازمان یو چارواکی وایي چې پولیسو ورته سم معلومات نه دي ورکړي.
مې چې کوم رپورټ لانچ کړ 2010 کې هغه کې د دې جواب طلبي وسوله، هغه کې به د مشتره په ضد کې ورته ویل شي ډاله او دوی مشر په ډیټا بند کړ او په 2010 کې بيخي مشر ډیټا د دې لپاره نه راورسېده.
د خیبر ایجنسی د بازار زخخیلو اوسیدونکو وایي چې لجیدو ستوندو سره مخامخ دي.
سکولونه خو می بهي بس سکولو په طریقشتانه دغه ته ډیر غړ ضرورت دی. بیا من خبره دې می بجلی دو چې هر شی په بجلی پر تعلقات ستنه می بجلی سره شتانه.
د دې ترڅنګ د مشال ریډیو اونیزه ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په کراچۍ کې لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د تاو تریخوالي لړۍ دوام لري او له تیرو څلورو پنځو ورځو راهیسې شاوخوا اتیا کسه چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي وژل شوي دي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو له خبریال ظفر کریمي څخه مې د دې ښار د تاوتریخوالي د تازه حال پوښتنه وکړه. نو هغه وویل
تیر مازدیګر او پیښ کوم دغه پیښې چې وې د روانې دي او دغه پیښو مرکز چې دی د تیر په څیر باندې اورنګي ټاون دی. د اورنګي ټاون قصبه کالونۍ او کټي پهاړي کې مې سیمې چې دي هغه کې دغه پیښې رامنځته کیږي، خو د سیمې خلک وایي چې د تیرو څلورو ورځو په پرتله باندې بېګا شپه لږه قراري وه، خو بیا هم کورپې وختې سره د ډزو آوازونه اورېدل کېږي. د دې نه علاوه کوم لاسي بمونه چې دي د هغې د چولو آوازونه هم چې دي هغه رامنځته کېږي. کوم چې دلته ځایي رسنۍ دي هغه وایي چې په دې کې په دې پیښو کې په تیرو څلورو ورځو کې یا پنځو ورځو کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي، خو د داخله چارو مرکزي وزیر رحمان ملک بهبې خبري غونډې کې ویلي دي چې په تیرو څلورو ورځو کې په دغه پیښو کې اتیا کسان وژل شوي.
ظفر کریمي داسې نه د پډاګه سوي یا چا داسې خبر نه دی ورکړی چې په وژل سوو کې زیاتره څوک دي.
بولوار خاطر چې د عوامي مشتن ګوند سرچینې چې دی هغه وایي چې په دې سره دوی 25 کسان وژل شوي دي. د دې نه علاوه کوم چې زموږ ځایي خلکو سره خبرې کېږي او فیلډ ځوان د خلکو سره خبرې کوو، نو په دې کې کم پښتو ژبه ویونکي چې دي پښتانه چې دي هغه زیاتره په دې کې په نښه شوي دي.
او د سند حکومت ځینې ګامونه هم پورته کړي دي، که په دې اړه راته وایسته چې په دې کې کوم کوم څه شامل دي؟
داخلہ چاہوں مرزا وزارت خالی باندھے تعلق رہے منظور وسا اگر داخلہ چاہو صوبائی وزیر کر سکے دینا نوا د مرکزی کوم وزیر چې د امریکا هغه ویلي چې په دغه سیمه کې مسافر سیمه کې دي، دلته د ایف سی کوم سرتیر چې دي هغه دی لیدلی دي، او دوی د پښتونخوا نه نور ایف سی ځوانان چې دي هغه هم راغوښتلي دي، او که ضرورت پېښ دی به د نورو صوبو نه هم امنیتي سرتیر چې دي هغه راغواړي، او د کراچۍ ښار ورنګي تاون او نور متاثره سیمو ته به هغه لیږي. هغه دا هم وویل چې کراچۍ ښار کې دا سړک په پیښو کې تکړه نه اتیا کسان چې دي هغه نیولي دي.
ظفر کریمي، که وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې په د کراچۍ د حالاتو په اړه چې کوم نړیوال غبرګون راغلی دی، په هغه کې چا او چا خبرې کړې دي او څه ویلي دي؟
د امریکای سفیر کیمرون منصر چې دغه کراچۍ کې د هغوی په پیښو باندې جوړ خفګان څرګند کړی دی، او په خپل بیان کې ویلي دي چې هغه د دغه جنګ کې د خپل دوړو غوښتنه کوي چې نور د تاوتریخوالي د پیښو نه ډډه وکړي، او ترمنځ کوم اختلافات چې دي هغه په سوله ییز شکل د ختمولو لپاره کار وکړي. د دې نه علاوه د ایمنسټی انټرنیشنل کوم تنظیم چې د هغې لخوا هم یو بیان جاري کړی شوی دی، او د حکومت لخوا چې تېره ورځ د لیدو سره سم په ګولۍ د ویشتو کوم حکم رینجرو او امنیتي سرتېرو ته ورکړل شوی، په هغې باندې دغې تنظیم د سخت تشویش څرګندونه کړې ده، او په دغې بیان کې راغلي دي چې حکومت چې دغه حکم ورکړی دی، نو دغه حکم د دې خبرې کا ماضي کې چې حکومت په خپله منلی ده چې کراچۍ ښار چې دی دا یوه جنګي سیمه ده، نو هغې بیان کې راغلي دي چې په دغې حکم ورکولو سره به د وژنې پېښې نورې هم زیاتې شي، او د انساني حقونو د سرغړونې پېښې چې دي په هغې کې به زیاتوالی راځي.
په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی، او بل پلو په اسلام آباد کې د کراچۍ د حالاتو په اړه د لوړی کچې یو غونډه شوی ده. د دې غونډې تفصیل می په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ریاض مساخیل څخه پوښتئ.
د کراچۍ چې دا وخت کم صورتحال چلیږي، په دغه اړه باندې په ایوان صدر کې د ولسمشر او وزیر اعظم په ګډه مشوره کې یو غونډه وشوه چې پکې بعضې وفاقي وزیرانو او دغه نه علاوه د سند وزیر اعلی او نورو د سند وزیرانو غیبه کې ګډون وکړو. د دوران په دغه کم چې اوسه پورې کم حالات دي، هغه باندې وزیر داخله رحمان ملک هغه د ټولو ته خبرونه ورکړه، او فیصله وشوه چې سند کې به کمشنری نظام بحال ولې شي. د دې ترڅنګ کم چې د هاوسینګ او د ورکس وزیر منظور وسان هغه ته د وزیر داخله په حیث باندې دغه فیصله وکړه چې د سند او وزیر داخله جوړول شي، او دغه شانتي چې کم کسان په الته باندې تاوتریخوالي دوران نیول شوي دي، شرخوخي نیول شوي دي، نو هغه خلاف به د ترهګرۍ چې کم خصوصي عدالتونه دي، نو هغه باندې به د ترهګرۍ د دفو لاندې هم په دغه عدالتونو کې کیسونه چلیږي، او دغه شان کې ججانو کمی نو په فوري ډول دي دغه ججانو دغه ځینې چې کم دي هغه ډکلی شي نوي ججان دي.
د کمشنری نظام په اړه خبرې شوې دي په کراچۍ کې د بحالولو، ځکه چې د متحده قومي موومنټ په دې اړه اندېښنې وي، هغوی د دې مخالفت کاوه. اوس چې هغوی له حکومت وتلي دي، نو د دې نظام د بحالولو خبره شوې ده، په دې اړه څه تفصیل دی او څوک څه وایي؟
بالکل سونه پوه تاسو کم ذکر وکړو چې متحده قومي موومنټ هغې د کمشنری نظام هغه په خلاف، او هغې وی چې دلته کې د بلدیاتي نظام جوړ شي، او بل طرف ته پیپلز پارٹی چونکہ پخپل د جمهوریت داوا هم کوي خو بیا هم دی په بلدیتی نظام کې د ځن نکارخ لی او د شانتی دی اوس فیصله وکړه چې کمشنری نظام به بحالول شي خو بیا هم متحده قومي موومنت وی چې موږ بچره هم دا نظام را وسطو ته پیژدو او دا موږ په بشپړه توګه مسترد کړو دی لپاره به کم په سند کې سند اسمبلی کې کم نور ګوندونه دي مخالف ډلې هغې به هم په اعتماد کې اخلي او د دې چونکې طریقه دا ده چې دا به د اسمبلی نه پاس کیږي د هغې وروسته به دا عملي کیږي نو دا متحده قومي موومنت وینا وه چې دا به موږ کوشش کوو چې دا بل د اسمبلی نه پاس نه شي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیلو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
امریکای ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې د امریکایي چارواکو لخوا د دې خبرې پخلی کړی دی چې په پاکستان کې د اورپک ډلې حرکت الجهاد الاسلامي مشر الیاس کشمیری د جون پر درېمه نیټه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. زموږ همکار شاهین بنورای په دې اړه نور تفصیل درکوي.
امریکای پخلی کړی دی چې د القاعده یو مهم غړی الیاس کشمیری د جون په میاشت کې د بی پایلټا ډرون په برید کې وژل شوی دی. لاس انجلس ټایمز د امریکایي چارواکو د خلی لیکي چې الیاس کشمیری په پاکستان کې د یو وسلوال ګوند مشر او اوسوس د القاعده یو مشر ټاکل شوی و. هغه به تربیتی مرکزونه چلول او په هندوستان او یورپ کې د بریدونو منصوبه بندي کوله. په راپورونو کې راغلی و الیاس کشمیری د جون په درېمه نیټه د ډرون په یو برید کې وژل شوی دی. ولې د امریکا حکومت په یقین سره نو ویلې چې آیا هغه مړ دی او که ژوند دی. تیره میاشت د امریکای استخباراتو د خپلو معلوماتو جایزه واخیسته او په دې باوري شو چې الیاس کشمیری په دغه برید کې مړ دی. الیاس کشمیری په مشرقي افریقا کې د وژل شوي د القاعده د مشر فضل عبدالله محمد نورستو د القاعده دوه مهم مشر ګڼل کېده. ورسپانه د راند کارپ د سیاسي چارو د کارپو سید جونز د خلی لیکي چې د اسامه بن لادن د وژنې نورستو د القاعده د دوه مهمو مشرانو د مرګ سره به د القاعده نیټورک اغیزمن شي او زیاته کړې ده چې دا د القاعده لپاره یو نازک وخت دی. الیاس کشمیری په کال 1904 شپیتم کې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې زیږیدل و او د سوویت یونین پر ضد په جګړه کې یو سترګه هم بیللې و. کشمیری وروسته په پاکستان کې د هندوستان ضد وسلواله ډلې ملګری شو او بیا یې د حرکت الجهاد اسلامي په نوم خپل یو ګوند جوړ کړی و.
شاهین بنیرو د پاکستان د انګریزي ژبې او ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې که څه هم د پاکستان پوج په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د اورپکو پر ضد عملیات پیل کړي دي خو دا به اورپکو ډلو ته دومره زیان ونه رسوي څومره چې به عام ولس اغیزمن کړي. زموږ همکاره فرخنده وزیر د دې مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې ډاکټر محمد تکی لیکي د جولای په 14مه نیټه د پاکستان پوځ په قبایلي سیمه کورم کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړ چې په اړه یې په وزوای غواړي دغه سیمه د اورپکو پاک کړي او دا شان د پېښور ټل پاړه چنار لوی لار هم پرانیزي. لیکوال وایي دغه عملیات منځنۍ کورمې په زیمشت ماسوزۍ او علیزۍ سیمو کې روان دي چې له امله یو شمېر خلکو د دغه سیمو نه کډې کړې دي. ډاکټر تکی لیکي یو پوځي جنرال په کورم کې د پوځي عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو پر وخت ویلي وو چې دوی غواړي توري قبیلې ته داسې سبق وخایي چې دوی ټول عمر یاد وساتي. په کورم ایجنسی کې توري بنگش او سید د روانو پوځي عملیاتو په سختۍ سره غندنه کوي. توري او بنگش قبایلي اوسیدونکي وایي په کورم او پاړچنار لوی لاره د تحریک طالبان پاکستان نه زیات نقصان دوی ته د پاکستان پوځي افسرانو رسولی دی. په غلار د امنیتی ځواکونو چارواکي د کورمې د خلکو نه د سامانونو په وړلو راوړلو پیسې اخلي او دا هم هغه وجه ده چې په دغه سیمه کې د عام استعمال د سیزونو او د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي او په کورم کې ضروري دوایانې هم نه ملاويږي چې له امله یو شمېر خلک د علاج پاتې شول او ډېر پکې مړه شول. ډاکټر محمد تکیلی کی دا خبره څرګنده ده چې د پاکستان په وس په منځنۍ او کوزه کورم کې د خپلو جهادي اساسو خوندې کولو کې د کومستون د سره ندی مخامخ شوی او حقانی او حکمتیار ترهګر ډلې د افغانستان د پولیس سره نږدې په سپینه شګه کې ځایونه لري. لیکوال وایي په تیر کال کې هم د کورمې په خلکو د پوز لخوا هوایي بریدونه شوي وو چې پکې یو شمېر بېګناه خلک وژل شول، او زیاتوي دغه هم د پوز یوه تګلاره وه چې غوښتل یې حقاني اورپکې ډله کورمې ته واړوي، او اوس پوز غواړي چې د کورمې خلک خاص کر توري قبیلې سره تعلق لرونکو نه وسله واخلي، او دوی ته یې ویلي هم دي چې خپل وسله دې په وسله حواله کړي، او د وسلې بغیر توري او بنګش په بیا په وسته محتاج وي، او دا به داسې وي لکه په سواد کې چې افضل خان لالا او پیر سمیع الله وو، او یا د پېښور سره نږدې د عدیزې امن لخکر. په سواد کې افضل خان لالا خپل ډیر نږدې کسان او د کورنۍ غړي وبایلل، پیر سمیع الله وژلی شو، او د خښېدو وروسته یې وسلوالو طالبانو مړی د قبر راوښکلو. پوس په دغه ځای کې ولاړ وو او هیڅ یې ونه کړل. لیکوال وایي دا هم هغه پوس دی چې د عوامي نېشنل ګوند مشران میا افتخار حسین، افراسیاب خټک او اسپندیار ولی ته ویل د ملا فضل الله او د هغه د وسلوالو طالبانو سره د خبرې وکړي، چې د خبرو په ځای کې ځانمرګي برید کوونکي هم ولاړ وو، او عوامي نېشنل ګوند مشران چې خبرو لا ورغلي وو ورته یې د ډکو ټوپکو خولې هم نیولې وې. ډاکټر تکیلی کی په کورمه کې روان پوځي عملیات داسې نه دي چې ګینې پوز غواړي د کورم پاړه چینار لویه لاره پرانیزي، بلکې پوز غواړي توري او بنګشو ته سخت وخت ورکړي، او زیاتوي دغه پوځي عملیات به جهادي اورپکو ډلو ته دومره زیان ونه رسي، خو دغه به د کورمې د اولس لپاره یو ډار فر وګرځي چې زیاتره نقصان به پکې د عامو خلکو وي.
فرخنده وزیر وا په پاکستان کې د عورت فاونډیشن د 2010 کال ریپورت شې چې د 2008 او 2009 کال په پرتلا په 2010 کال کې په بلوچستان کې د شذو پر ضد د تشدد پیښې کمې رامنځته شوې دي. د دې غیر سرکاري سازمان چارواکي وایي چې په 2010 کال کې په ټول بلوچستان کې د شذو پر ضد دومره پیښې نه دي شوې لکه څومره چې واضې په اسلام آباد کې رامنځته شوې دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په دې اړه ریپورت راکوي.
د عورت فاونډیشن لخوا په بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تشدد د 2010 میلادي کال ریپورت خپور شو. په دې ریپورت کې وایي د 2008 او د 2009 په مقابله کې په 2010 میلادي کال کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې کمې شوې. د یاد شوي غیر سرکاري سازمان عورت فاونډیشن یو مشر اشفاق بنگل د دې ریپورت په حق لوویل،
ابھی 2010 کی جب آج آپ نے رپورٹ لانچنگ کی اس میں بلوچستان میں اگر دیکھا جائے
اس چھ دو ہزار لس میلادی کال رپورٹ مجبوران نکڑ په دې کې ښکاري چې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې شوې دي. زه به تاسو ته ووایم چې دا ټول هغه پیښې دي چې په رسنیو کې چاپ شوي. نه یوازې دا، بلکې د دې سازمان یاد شوی مشر ادعا وکړه په 2010 میلادي کال کې په ټول بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تشدد دومره پیښې شوې نه دي لکه یوازې په اسلام آباد کې چې شوې دي. دا څه ډول کېدای شي چې په شاته پاتې صوبه کې دي د ښځو پر ضد د تشدد دومره پیښې نه کیږي لکه په یوه پرمختللي ښار اسلام آباد کې چې کیږي؟ بیا یې هم اشفاق منګل ځواب راکړ.
ہاں مطلب ہم خود حیران ہیں اور یہ کیپیٹل سٹی میں فیڈرل پاکستان کا ادارہ
ہو مش پخپل حیران یو چې په پلازمینه کې د دمر پیش کیږي، او دلته په بلوچستان کې چې یو شاته پاته صوبه ده په هغه کې د کمی وي، دا د حیرانتیا خبره ده. خو له دې څخه دا هم څرګندېږي چې زموږ په پلازمینه کې دا حال دی، نو موږ ته په دې لړ کې نور هم کار کول پکار دي. د عورت فاونډیشن لخوا وویل سو په 2010 میلادي کال کې د داسې پیښو چې په ښځو د تشدد سوی وي د پولیسو لخوا دوی ته د تفصیل ورکولو څخه صاف انکار سوی وو، او د دوی په وینا کې دای سي چې په 2010 میلادي کال کې و داسې پیښ سوی وي چې له دوی سره به درج سوی نه وي. د همدې سازمان یو بل مشر علاودین خیلجی
په 2010 کې د دې د خواصه بيخي ډیټا بندس ولا اغه ویل شي بای مې وته یو څه بالکل ډیټا نه سو درکوي تاسو مې اتارټیز ته ولي کوي اغه یو فیکٹر دا مولو مې کوم ریپورت لانچ کړو 2008 کې اغه کې د دې جواب طلبي وس ولا چې د دې د خاصه کوم ډیټا ورغلی او ازمن په ډیټا کې سفر کول ازمن ډیټا سفر زیات و ولې موږ د میډیا سره مسله موږ د میډیکل لیګل سره مسله موږ د پولیس سره مسله دا غیر جواب طلبي چې د اسلام آباد د خاصه وسول د اغه کې به دې سس مشر په ضد کې ورته ولې سي شراله او دوی موږ په ډیټا بند کړ او په 2010 کې بيخي مشر ډیټا د دې د خاصه نه راورسېده.
دا چې په بلوچستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په رښتیا هم دومره کمی پیښ شوی او کدي سازمان ریپورت کړی نه دی، دا می د یو بل غیر سرکاري سازمان له شدینه غړي عائشه ودود څخه وپشتل.
دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے, جو ڈیٹا کلیکشن ہے, کہ یہ بہت پازیٹو چیز ہوتی ہے.
زدا وایم چې دا داسې پیښو سره یو ځای کول او له هغه څخه ریکارډ جوړول دا یو ډیر مثبت کار دی. لدې څخه موږ تخپل څیرې ښکاری, لکن لدې سره سره په دې رپورٹ کې ډیر داسې څه چې هغه رپورٹ سوی نه دي. تر دې ډیر زیات د تشدد پیښې کیږي څومره چې په دې رپورٹ کې راغلي دي. د عورت فاؤنڈیشن لخوا په دې کلنی رپورٹ کې ویل شوی په بلوچستان کې په 2010 میلادي کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد ټوله 9 پیښې شوی, چې پکې د غیرت په نامه د وژلو 6, د خودکشۍ 8, د جنسي تیری 6, او د تیزاب پاشلو 2 پیښې شوی دي. خدای نور ناصر, مشال رادیو, کوټه.
په فارن پالیسی مجله کې,
وال سټریټ جرنال,
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې,
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيړي, د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې.
او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. په امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې راغلی دی چې د امریکا د ګډو پوځونو مشر ایډمیرل مایک مولن د دې خبرې پخلی کړی دی چې د سلیم شهزاد د وژنې تر شا د پاکستان د حکومت لاس دی, خو نوموړي دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې په دې کې استخباراتي اداره ایس آی نیغ په نیغه ککړه ده او که څنګه. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد لخوا دا وړاندیز سم نه دی چې د خپلو غوښتنو منلو لپاره امریکا ته پکار ده چې پر پاکستان باندې خپلې مرستې بندې کړي, ځکه چې له دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته نور هم زیان رسېدای شي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې راغلی چې د پاکستانی خبریال سلیم شهزاد د وژنې شک د پاکستان په استخباراتي اداره ایس آی باندې کیږي. خبریال سلیم شهزاد تر اوسه هغې د استخباراتي ادارې ایس آی لخوا دړکې ورکړل شوې وې چې نوموړي په خپلو لیکنو کې دا خبره کړې وه چې ترهګر د پاکستان په پوځي صفونو کې ننوتی. په مقاله کې راغلی چې د امریکا د ګډو پوځونو مشر ایډمیرل مایک مولن د دې خبرې پخلی کړی چې د سلیم شهزاد د وژنې تر شا د پاکستان د حکومت لاس دی, خو نوموړي دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې دې کې ایس آی نیغ په نیغه ککړ ده. بلخوا د پاکستان استخباراتي اداره ایس آی بار بار دا خبره کوي چې د سلیم شهزاد په وژنه کې د دوی هیڅ رول نشته او د دې قسمه تورونو مخه استخباراتي اداره بدنامول دي. مقاله کې لیکل شوی چې دا خبره په ډاګه نه ده چې د سلیم شهزاد د وژنې تحقیقات څومره ایمانداري سره روان دي, خو د مقاله لیکونکي په خبره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه حکومت په دې مسله کې دومره جدي نه دی او پوځ یې خپلې مخې ته پرېښی دی. دوی لره پکار دي چې د شهزاد قاتلان ونیسي او د هغوی سره حساب کتاب وشي, او په کار د امنیتي ادارې چې زیات اختیار ورسره دی تر اولسي ادارو کنټرول لاندې راوستل شي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لره پکار دي چې د بشري حقونو د سرغړونې پر ضد اواز پورته کړي, د قانون په عملي کولو زور راوړي او د خپل سیاسي مخالف نواز شریف سره په ګډه د دغه هیواد په امنیتي ادارو کې اصلاحات راولي. بلغه په مجله دی ډیپلومیټ کې لیکوال ډینیل آر ډی پیټرس لیکي, څوک چې هم د تیرې لسیزې راهیسې د امریکا د بانو چارو په پالیسۍ کې لاس لري هغه به ضرور د زلمی خلیلزاد سره کار کړی وي او یا به یې د هغه نامه اورېدلی وي. په مجله دی ډیپلومیټ کې راغلی چې په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې زلمی خلیلزاد په خپله روسۍ لیکنه کې د هغه خبرو په لور اشاره کړې وه چې تر مخه یې څنګه د پاکستان او امریکا اړیکې خوندي کېدای شي. نوموړي په دغه لیکنه کې ویلي وو, پر ځای د دې چې امریکا په بې مقصده ریاستي جوړښت باندې پیسه ولګوي پکار ده چې ځان د سیمې څخه ډډ تکړي. د امریکا په کانګرس کې اوس په دې بحث روان دی چې آیا د پاکستان سره خپلې مرستې او په خاصه توګه د ترهګرۍ پر ضد جنگ لړکې مرستې د شرطونو سره وتړلی شي او که نه. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا لخوا پاکستان ته د مرستو ورکولو عمل وروسته له هغې د ګواښونو سره مخ شوی چې د پاکستان په ابټآباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو. مقاله لیکونکي وایي د زلمی خلیلزاد لخوا دا وړاندیز صحیح دی چې خپلو غوښتنو منلو لپاره امریکا لاره پکار دي چې په پاکستان باندې خپلې پوځي مرستې بندې کړي. د لیکوال په خبره دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته نور هم زیان رسېدای شي. مقاله کې وړاندې راځي چې په تېرو وختونو کې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ د امریکا لخوا د داسې خطرو څخه پروا نه ده کړې. مقاله لیکونکي وایي دا نه دی ویل پکار چې دا خو وړاندیز نه دی چې د پاکستان پوځي مالي مرسته دې ودرول شي, خو په دې خاطر مرسته ودرول نه دي پکار چې ګینې پاکستان او امریکا په افغانستان او سیمه کې یو شان ګټې لري او امریکا دې یوازې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. د مقالې په اخیره کې راځي د زلمی خلیزاد لخوا د پاکستان په اړه دا سخت وړاندیزونه په کار و چې هغه وخت کې راغلی وي کله چې شاوخوا لس کاله وړاندې د 9 ستمبر د ترهګرۍ پیښه مخې ته راغله او نړۍ هم د امریکا په طرف وه.
اسرار علم مومند اوس وزو د پاکستان کورنۍ او ورځپاڼو ته کتنه سراج ظاهر کړی ده.
نن اکثر ورځپاڼو خپل اداریو کې د کراچۍ روان صورتحال ته کتلې دي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان او د اردو ژبې ورځپاڼې نوی وخت، جنگ، مشرق او ایکسپریس شامل دي. ایکسپریس ورځپاڼه ادارې لیکي چې د کراچۍ صورتحال عجب شکل خپل کړی دی او دا ځکه چې د پولیسو د وینا تر مخه چې کله هم دوی ترهګر ونیسي نو د باسره او سیاسي مشرانو ټلیفونونه راشي او دوی مجبورن دغه کسان پرېږدي. ادارې مخکې لیکي چې د کراچۍ صورتحال سنبالولو لپاره وفاقي وزیر داخلہ رحمان ملک دے یوزر ایف سی اہلکارانو کراچی کے زی پزے کولو فیصلہ کڑے دا.
تاسو د پاکستان د کورنیو او ورځپاڼو ته کتنه سراج ظاهر کړی و د لند کارت کې ځکه چې د خبرونو وخت رسیدلی دی. عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې د راځي چې د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د کراچی په شار کې د خوډب د پیښو وروسته چارواکو زر نور پولیس ځای پر ځای کړی دي او ورته له لیدو سره سم د وژلو حکم ورکړی دی. جنوبی سودان د نړۍ نوې هیواد جوړ شو. د سودان ولسمشر عمر البشیر او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان یو له هغو مشرانو لوی مشرانو څخه دي چې په پلازمینه جوبا کې په جشنونو کې ګډون کوي. په شام کې فعالین وایي چې په سلګونو زرو مظاهرچانو په مرکزی ښار حما او نورو ښارګوټو کې ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو رپورټونو وروسته په هغه هیواد کې د شام سفیر راغوښتی چې وایي د شام یو ډیپلوماټ د هغو کسانو ویډیو جوړ کړې چې په امریکا کې یو پرامن مظاهره کوله. د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له دفتر څخه جاری کړل شوی بیان وایي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په کار دی د مصر را روان انتخابات په باوري او شفافه طریقه وسی. د ملایشیا حکومت د زرګون مظاهرچانو د مخنیوي لپاره په لوی کچه پلازمینه تړلې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې یو ریپورت لرو. د خیبر ایجنسی د بازار زخخیلو د سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی له یو شمیر استونزو سره مخامخ دي. نه سکولونه فعال دي، نه بجلی او نه هم د روغتون اسانتیاوې لري. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې چمتو کړی دی.
بازار زخه خیل د خیبر ایجنسی د لوړګی تحصیل نه شاوخوا 15 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې تر څنګ پرته غریزه سیمه ده. په دې سیمه کې د زخه خیلو قبیله ژوند کوي. د دغه سیمه خلک وایي چې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې حق له باندې د بازار زخه خیلو یو څو تنه مشال ریډیو ته وایي.
نوم خیر محمد نو لکه سکولونه خو می بهي بس سکولو په طریقه شتانه دغه ته ډیر غړ ضرورت او بیا من خبره دې می بجلی دو چې هر شی په بجلی پر تعلقه ساتي نو می بجلی سره شتانه.
زه محمد رحیم خان من نوم دای ور بازار ساحل سره تعلق لرم. او ویل نو غو دسپتری او دا ملک اندغه پر ور کړای را سره کندغه پر ور کړای را 25 کوله تقریبا کم زیات شي چې میرا ملک دغه پر ور کړو چې دا حکومت ملا بوت کی می مخکې ګریټ منظور شو او هغه می په دا نه پدوی چې دار مینه په چشې باندې کټ شوې راي چې هغه ته چنک منظور شي وروشي می اس پټولونه منظور شو وست مینه را منې شوې ری په کور دو چې دا می لرو شي.
ول می جمی دغ مرات زخه خیر کوم سره تعلق لرم. جی ول تر می خو اس پټولونه مو بیرون شوې ری مخکې کې وخت کې و سبا هم غوړی ورې مې ضروري غوړی ورې مې بجلی روزه هغه منشتره بالکل میته محروم پته شوی.
د بازار څخه خېلو سیمې د خلکو د مشکلاتو پاړم چې کله د لوړګی تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک سره ولیدل نو دوی خپل غږ نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیر لنډ موده کې په بازار څخه خېلو کې دوه میډیکل کیمپونه لګولې دي.
فرهاد شینواری اوسم د مشال ریډیو اونیز خبرونه د باختر ستوري دا تاسو لپاره بشیر غواش وړاندې کوي.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړئ. د دیونه په باختر ستوري کې درته په پیښور کې د غازی محمد ایوب خان د قبر پاړه چې په خراب حالت کې دی ریپورت لرو. د یو ځوان او تکړه شاعر اصرار تل سره مرکا او د سندرغاړو په غږ کې د هغه شعرونه دراورو او په جلال آباد کې مو د کتابونو له زیاتېدونکو دوکانونو خبرو. د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو. غازی محمد ایوب خان د میوند د فاتح پتوګه داسې وتل وو چې ټول پښتانه پرې ویاړي. هغه په پېښور کې خاورو ته سپارل شوی، خو د قبر د رغولو لپاره یې نه خو د افغانستان سفارت، نه د خیبر پښتونخوا حکومت او نه هم کلتوري ټولنو څه کړي دي. په دې اړه د مجیب انګار رپورټ اورو.
دا وخت زه د میوند فاتح سردار محمد ایوب خان د قبر خوا ته ولاړم. د نوموړي قبر د پیښور جنوب لور ته د وزیر باغ تاریخي بڼ ته څیرمه د شیخ حبیب زیارت په محویته کې دی. له ده سره خوا ته د کورنۍ د ځینې نورو غړو قبرونه هم دي. ځینې متاسفانه دومره تخریب شوي چې سړی دا نشي معلومولی چې کوم قبر به د چا وي. خو د محویتې د باندې د وره د پاسه چې کومه لوحه لګېدلې ده، هغه د مخې دا یو قبر پکې د سردار محمد ابراهیم خان دی، یو د ابن علی خان او ځینې نور د دوی د کورنۍ د غړو دي. ټول قبرونه تخریب شوي دي، خو زیات زیان د سردار محمد ایوب خان قبر ته اوښتی. د سردار محمد ایوب خان مقبره په پاخه او اساسي ډول له سپینو مرمرو تیګو نه جوړه ده. د پاسه په یوه لوړه دنګه مناره هم ده او شاوخوا ترې نه پخوا زینتي کټارې تاوي د مرمرو. متاسفانه اوس یې د قبر د پاسه هغه ډبرلیک هم نشته چې البته ډېر تاریخي ارزښت یې درلود. دغه د سپینو مرمرو زینتي کټارې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. پاس ګمبده هم ډېره تخریب شوې ده او لاندې د دوو زینې ورختلې وي د مرمرو، هغه هم تخریب شوي دي. قبر یې داسې ښکاري چې په ډېرو وزني شیانو یا تیګو یا بل څه وهل شوی، ځکه ټولې تیګې چاودلې دي او سره درزونه یې کړي دي او ځینې نښې خو پکې داسې هم معلومیږي چې دا سلسله همدغسې په مسلسله توګه روانه ده او که همدا حال وینو کېدای شي ډېر زر یې دغه پاتې نښې نښانې هم له منځه لاړې شي. د دوی خیلور ته یو قبر دی چې دا خو ډیر زیات تخریب شوی، هیڅ نه معلومیږي چې دا به د چا وي، ځکه هغه ډبرلیک او شاوخوا ته زینتي کټارې او دا هیڅ نه دي ورپاتې. بیا د دوی پښو لور ته یو بل قبر دی، دا نسبتا یو څه گزاره حال پاتې دی. دا د سردار محمد ابراهیم خان قبر دی او د دوی پښو لوري ته بیا د امیر شیر علی خان د میرمنې قبر دی. دا قبر که څه هم دغه پاسنۍ برخې یا د ډبرلیک دغه ځایونه د قبر د پاسه چې البته ټول د سپینو مرمرو نه جوړ دي، یو څه مضبوط جوړ شوي، دا ځکه ممکن نه وي تخریب شوي یا به د ده سره کار نه لاره. خو بیا هم سر او پښو لور ته چې کوم دوه ډبرلیکونه او داسې لوړې تیږې وي، دغه هیڅ نښې او نښانې نه ښکاري. لکه وړاندې مې چې ویل، تر ټولو زیات زیان د سردار محمد ایوب خان مقبرې ته اوښتی او داسې ښکاري چې هغه په اصطلاح د حملې او د دغه تخریب اساسي هدف د همده قبر وي. خو البته دا وایي چې دغه قبر په سیلا او طوفان، باد و باران یا زلزله کې نه دی تخریب شوی، بلکې دغه ټول قبرونه د ناڅرګندو کسانو له لوري په لوی لاس زیانمن شوي دي. یو نیم کال وړاندې چې په همدې سلسله کې زه د یو راپور لپاره دلته راغلی یم، هغه وخت چې زه ګورم اوس د دې قبرونو حال ګورم، خصوصا د غازی محمد ایوب خان د قبر څو وارې نور زیان ور اوښتی. یعنی هغه وخت یې دغه زینتي کټارې او ځینې نور شیان پاتې او د لوحې یا د ډبرلی کې نیم وړی او نیم و، خو اوس هیڅ نښې دلته نشته. یو یادونه بل هم ضروري ګڼم چې دا څه نوې پیښه نه ده. له نن څخه تقریبا دیارلس میاشتې وړاندې، یعنې د 2010 کال د مۍ پر 26مه په پېښور کې د افغانستان فرهنګي اتشې ظاهرجان بابري ازادي راډیو ته ویلي ول چې په دې اکله دوی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له خپلو اندېښنو خبر کړی او هغوی سره په یو ملاقات کې پرې غوښتلي وو څو د دغه ډول تخریبونو چې البته پخوا هم یو ځل داسې کار شوی وو د دې مخنیوی وکړي. ظاهرجان بابري هغه وخت وویل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر داډ ورکړی چې دا مخبری به د خیبر پختونخوا حکومت په خپل لګښت جوړوي او په راتلونکي کې به د حفاظت او ساتنې لپاره دوه تنه دلته ګماري څو څلور ساعته به د دې ساتنه کوي، ځکه چې دا یو تاریخي شخصیت دی او د دې ساتنه دوی خپل مسؤلیت ګڼلی و. دا د لغې ژمنیم تقریبا دیارلس میاشتې تیریږي، خو تر ننه نه یوازې دا چې د دې قبرونو د بیا رغونې چارې پیل نه شوې، بلکې د لا تخریب مخې هم ونه نیول شوه. په پیښور کې د افغانستان فرهنګي اتشه پروین ملال چې په دې وروستیو کې پر دې دنده ګمارل شوي، د خپل دفتر د اسنادو پر استناد وایي چې د دې څانګې پخوانی مشر شاوخوا یو نیم کال وړاندې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یوازې یو مکتوب لیږلی او له موضوع خبر کړي، بیا نو تر ننه چا د دې خبرې غم نه دی خوړلی. مانا دا چې دغه ادارې یوازې یو ځل د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر سره دا موضوع شریکه کړې او یو ځل یې د کابل ته احوال ورکړی، بیا نو نه له لر لوري تعقیب شوی او نه له بر. خو دا چې په دې موده کې د افغانستان د کنسلګری او سفارت مسؤلینو څه کړي او آیا دا موضوع یې تعقیب کړي که په اصطلاح په واورې لیکلې او لمر ته ایښې، د دې پوښتنې ځواب به د پروین ملال په څرګندونو کې واورو.
کنسلګری هیڅ نه دي کړي په دې برخه کې، صرف دې ته کوم چا اول راوړی دی چې د دغه مزار ډبرې چې دي د مادا ایوب خان دا څوک خرڅوي، د سیو چا اول ورته راوړی دی، بیا دوی تللی دي پټانه کې د دې هغه څه ډبرې چې پرتې وي هغه راوړی دي دلته د موزیم کې ایښې دي د فرنګي خونی.
د میوند فاتح غازی محمد ایوب خان د امیر شېر علي خان زوی و چې د 1914 میلادي کال د اپریل پر 8 نیټه په پیښور کې وفات او په زیرباغ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي مقبره لومړی ځل دغه د زوی لخوا په پاخه او اساسي ډول له ښکلو او ګرانبیا سپینو مرمرو تیګو څخه جوړه شوې و.
اوریدونکو، استاره تل داسی یو ځوان شاعر دی چې ډیرو سندرغاړو یې شعرونه د موسیقي سره ملکړي او ولست یې رسولې دي. هغه د خپل رواني او ساده ژبې په کارولو سره ټکی داسی سره پیلې چې شعرونه یې په بیا بیا اوریدلو ارزي. اتل شاعری له ډیرو وخت راهیسې کوي، خو شعری ټولګه یې اوس چاپ کړې ده. دا ټولګه زیړ مازیګری په پېښور کې نومېږي او دانش خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. د اصرار اتل د شعر مینوال دومره ډیر دی چې په دوو میاشتو کې کتاب درې ځله چاپ شوی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي اصرار اتل سره خبرې وکړو، راځئ چې د هغه په غږ کې د هغه یو ښکلی شعر واورو.
زما نیازبینه په ما ګرانه مسافر لالیا، زما نیازبینه په ما ګرانه مسافر لالیا، لمانه ورکه مرور لالیا بیرته راشه. زما نیازبینه په ما ګرانه مسافر لالیا، لمانه ورکه مرور لالیا بیرته راشه. ته څه خبره چې بیا کلی ته سپرلی راغلی، تا ته څه پته ده چې بیا د خوشحالو ورځې دي، بیا د ټالونو د نکریزو او میلو ورځې دي، بیا د نختر بیا د چینار بیا د چینو ورځې دي. خو ګرانه یاره تلمان دمر بیرته اوسی، خو ګران یار تلمان دمر بیرته اوسی، چې زما غغور خلری ما نشلی دی. خو زتا وینم، خو زتا وینم، ز په هیګم پتا ستیریږي، مان بغیر ستا په نیمګړی دنیا ستیریږي. خو په ما ګران ز په هیګم مجبور ایت، خو په ما ګران ز په هیګم مجبور ایت، زهم بے وسیم پخپل پختو وس نلرم. تا ته هم خپل بے وسی په مرای لاسیخې دی. خو ګرانه یو خبره واوره بس یو سوال ومنه، خو ګرانه یو خبره واوره بس یو سوال ومنه، یو زاری ده یو ارمان ده د مینو زړونو چې داس پرلې زمونږ د مینې خریس پرلې دی. یو زاری ده یو ارمان ده د مینو زړونو چې داس پرلې زمونږ د مینې خریس پرلې دی. که دازل خپل نشو ګرانه ده چې یو ځای بشو.
تاسو له مشال ریډیو څخه د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه اورئ. اصرار تل تر ډیره بریده د کرن خان په خوله لول شو ټپیز څخه نوم پیدا کړ. له هغه مې وپوښتل چې د ټپیزې د لیکلو خیال ورته څنګه پیدا شو او ټپیزا څنګه لیکل کیږي.
ټپیزا داسې وشو چې په افغانستان کې رومبه زمونږ یو ډېر خوب ملګری یعنی خیران هغه لیکلی و. ټپیز دا چې ویل چې ټپا خو خپل تاریخ لري، خپل جوړښت لري. د ټپې نه وړاندې درې مصرې چې کوم دي، هغه هم د ټپې د لومبه مصرې سره هم وزن او هم قافیه وي. خو بیا په ډېر انتقادونه هم وشو چې چیرې دا د ټپې اهمیت ویلی دا د ټپې دغه ته نقصان رسی یا د ټپې خپل زور دومره ډېرې چې هغه درې مصرې ورسره چې ولګي نو خوند خرابېږي. خو نه د دې یوازینی لامل هم دغه و چې باید هغه ټپې چې هغه زموږ نه ورکېږي زموږ نه هېرېږي هغه په یو نوی لار خپل پښتون ولس ته خپل پښتنو مینوالو ته وړاندې شي چې دغه شان هغه ټپې د اورېدو هغه ذوق په یو نوي انداز کې رابرسېره کړو. نو د دغې یوازینی د غم دغه و د هغې نه وروسته چې کرن خان وویلې ولس ته ورسېدلې
خبر وے چتا بیائی ماں ب تصویر در لگش پی وسلے ہونا گلی تم سب راشا یا مسافر یو آراشا سامی دیتا سا راشا یو سل پیا بدیلا راشا پکوانو چن دے پری وتل کر دونا مڑ کل جن سال میں سمجھ لے بنے دکلی لار چتا پردیک مسافر میں جڑ نریک چتشوتن رایا دوم جڑا راسی رباب منگے ستار دینا لگ دے مسکے شیار دینا دتو متنو بار دینا مسافر زار دینا جنہیں توائے چپل سما بزوینا یو کال دنور ہم انتظار شم ندے شکو ندے آرشم کاش کتر میں زمور بارشم زما وطن لتا زارشم کل دخارشم کل کلی تدر زمان میں ترو سکلار نہ دے مین خف دے بیمار نہ دے دلتا حصہ تیار نہ دے سما دلم پکار نہ دے دابا سن چپی دے سکتا بونا راش راش اشنا شپ سوا شو بیگا راش راش اشنا شپ سوا شو بیگا او گریوان گندے زما لگن زر کپما گریوان گندے زما لگن زر کپما راش راش اشنا شپ سوا شو بیگا راش راش اشنا شپ سوا شو بیگا فگر دے زمانہ زڑب میں اچھلی لخفکانا یہ پما گران بلتانا پما ودانا دنیا اوران دمینا سترے چستا بینتیزار شم درس شم سڑک شم پرہار شم دزان اور رکشم استایار شم دکابل سندل تازار شم آسمان کی سوری گوری راگے یار دس پوک میں پسوری راگے زما تندری شوری راگے بات کا بل دلوری راگے پنور ترکو پما کو لگے دنا
اتل سیب تاسو په ټپی زبان دی د تنقید او د نیوکو خبرو کړه غی خبر ته به هم راځو. خو دا راته وای چې په د ادب کې نوی روحجانات چې راځي یا نوی خبر چې راځي مثلا ټپی زراغله په د وسوس وختونو کې دا څنګه ګڼي؟
زه وخت دی فکر کوم چې کوم ګورو وخت بدلیږي تقاضې بدلیږي که تاسو ګورئ وخت زمونږ د غزل زمونږ د نظم مضمون تر ډیره حد چې بنیاد هم ګرځي صرف مینه وا صرف محبت و د حالاتو بدلیدو سره مضمونونو په خپل ځان په غزل کې ځای کو نظم خو د هغې دپاره و زه دا ګڼم چې د دغه بدلیدونکو حالاتو سره باید چې نوې اسناد ولیکل شي. کم سیزونه چې موږ ته غزل حمزه بابا نوې کو د خپل زړه ځواني وینې وته ورکړي غزل غزل کو، نن هم په چوکاټ کې زما پښتانه لیکوالان غزل لیکي. د بهرنی دنیا نه آزاد نظم راغی پښتو ته، خلکو خوخ کو پښتو کې ځای پیدا کو. هایکو راغله د جاپان دی او سنف نه د جاپان دی نظم یو برخه راغله و په خپل ځان کې پوره وه. پښتنو پہ انتقادونه هم وکړه، تر دې چې رحمت شاه ساحل صاحب ډېره غندنه د هغې وکړه چې یاره دا زموږ سره په پښتو کې هم وه، ځکه هغه ته مثالونه راوړي دي چې یاره اور دی لمه چاپېره اور دی په منځ کې زه وسوزېدمه. نو دا ټیک خبره وه، خو سوال دا راوچتېږي چې دغه راپیدا کولو دا معرفي کولو په پښتو کې وهغې ته یو نوم ورکولو. نو زه ګڼم چې باید نوی نسل چې مطالعې لري، نوی نسل چې لوی نظر لري، باید نوی اصناف جوړ کړي پیدا کړي. که هغې کې زور وي، که په هغې کې مضمون وي، که په هغې کې څه مثبت پیغام د خاورې وطن او مینې وي، د ښېګڼې وي، نو هغه به ځان ځای کوي، هغه به ولس کې پاتې کېږي. او که نه صرف لفظونه راغونډ کړی شي او نوی صنف جوړ کړی شي، زه فکر دا نه کوم چې هغه پاتې شي، هغه به له منځه ځي.
یو تنقید چې په دا ټپی زبان کېږي هغه دا دی چې لکه موږ چې په انګریزي کې ورته کاپی رایټس وایو، کله چې څوک ټپی لیکي نو په دې کې هغه ټپی راخلي تقریبا اکثره هغه پخوانی ټپی دي، نو تاسو نه ګڼئ چې دا یو قسم ته کاپی کول دي؟ یو بل چې
ډېره ښه خبره مو وکړه، سو ملګرو دغه انتقاد هم وکړو، خو چونکې ټپا ټپیز نوم د ټپې نه راوتی دی، بنیاد ټپ دی، یو نوی رنګ دی، دغه درې مصرې شاعري ورسره شاملول دي، دغه تخلیق کار یو سیواوالی دی. هغې دپاره دا پکار دی چې ټپا په مونږ په دغه کې بند کړو، کوټ یې کړو، هغې نه مخکې علامتونه ولګو، هغه نښې ولګو چې پته لګي چې یو دا راخیستی شوې ده. نور بیا زه فکر کوم ټپه خو د هر چا ده، هغه ټپی چې هغه زمونږ پښتو اکیډمۍ راغونډې کړي، هغه ټپی چې هغه سلیمان لایق صاحب راغونډې کړي دي، هغې چاپ کړي دي، هغه د هر چا په کتاب کې وي، هغه د ولس دي. ستاسو خبره سره زه متفق یم چې هغې څوک دعوه نه شي لرلی، ځکه نن ټپه ولیکم نو هغه واخت صاحب هم ده، ځکه ټپه ولیکم هغه د سلما شاهین هم ده، هغه د کلي دي او زمیندار هم ده. خو د دغه دپاره ښه لار دا ده او بیا ټپه ایزي چاپېږي د خپل نوم سره، نو هغه د ټپې د کافی رایټ خبره به داسې کوو چې هغه باید ښکاره او څرګند هغې ته هغه نښې ولګولی شي، کوټ کړی شي چې پته لګي چې یو ټپه کوټ کړی شوې ده. نو دغه کوټیشن یو معنی لري، کوم شی چې موږ د کوم سیز نه کاپي کوو، نو دغه ولسي سیز دی. او چې کله بیا ټپه ایزي شي نو هغه د هغې شاعر په نوم کېږي څوک چې دغه لیکي.
ځینې مصرې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د دغه دریو، اغه د روستی د ټپې سره اړخ نه لګی، لکه مثلا لکه یو ټپه بز یو ټپې ز بز تاسو دا وایم چې نن په باران کې سلې خده شیراکینو غلې خده ما کله کله یادې خده زمانه دغه بلې خده چې سپینه غېګه لیونې په لګوینه. نو لکه دا مثال مثلا یو ماته چاویل چې دغه مخکینی درې دغه چې دی مصرې چې دی دا د روستی د ټپې سره داسې تړلې نه دی، دا تاسو څنګه ګڼئ؟
زه خبره کوم تاسو ته لومړی خو دغه چې دغه صفیزه زمانه ده، دویمه خبره دا ده چې زه خو ما عمر له طبیب باندې خبره کړې ده چې هر ټپا صفیز نشي جوړېدی، هغه ټپا چې هغه لوړ مقصد لري، هر ټپا مقصد لري، خپل تاریخ لري، خپل انځور لري، خو هر ټپا صفیز نشي جوړېدی. باید چې لیکوال د ټپې په زور درې مصرې را نه وړي، بلکې په هغه درېو مصرو کې هم خپل ډېر زیات زور وي، هغه کې ربط وي.
او اتل صاحب تاسو مخکې د ټکوریزي یادونه وکړه، په دې اړه کې بیا د مشال رېډیو اورېدونکو ته وایي چې دا څه شی دی؟
د ټپیز نه وروسته زه او کرن خان ناسو دغه فکر مو کوو چې یو کوشش بل هم کوو. ټکوریز هم ټپه لري، خو د ټپې نه وړاندې څلور مصرې لري. که موږ دا وویل چې دا یو ښایسته ده نو بلاسږي، خو په ټپیز کې د لومبۍ درې مصرې د ټپې د لومبۍ مصرې سره هم کاپي او هم وزن وي، په سیلابونو کې هم برابر وي. ولې په ټکوریز کې څلور مصرې وي چې موږ ورته کته هم ویلی شو، او هغه پنځه سیلابونه لري، او بیا د ټپې سیلابونه لومبۍ مصرې نه وي. نو د ټکوریزي نوم مو په دې کې ښو چې دا هم د زړه د ټکورولو کار کوي، او بیا د څلور مصرې د ټپیزي نه لږ بیرتوالی هم لري. نو هغه ما په خپل کتاب کې د نمونې د پاره سو چاپ کړي هم دي، هغه کې یو دا هم ده چې چرته خوار نشي او بیلار نشي، دا مې دعا ده چې بیمار نشي بچی د سکول نه قلار نشي زه به پردې جامې ګنډم تا به ساتم. یا دغه یو ډېر ښه مضمون لري چې هېڅ درنه نه وړي، غم به په زړه وړي، خوږو نه راشي همېش تراخه وړي، خویندې د ورور د کوره څه وړي، خواره زلپان په اوبو وړي په چړا ځینه. خشوی کنشوی خبر دن کرم لاری واگشوی خشو چتا پکور پورشوی زبی او سور از غم تیر کم او خب شما اے کل یارا نسل یارا تامی زوانی سیزل یارا خود بدی را کی
اور دن کو تاسے د تکر شاعر اسرار تل خبری اور دلے رازے چی د هغه د شاعری پاڑا د دو منلو شاعرانو اکرام الله گران او اقبال شاکر نظر نو ورو
اسرار تل وړو کې دی عمر هم کم دی خو دې سړي چې لکه په کم علم په کمه تجربه او په کمه مشاهده کې د خپل مثبت ادبی رویه په وجه باندې د خپل مثبت صحافتی رویه په وجه باندې کم مقام موندلی دی نو د ده د فکر ښکلا په دغه شاعرۍ کې په هغه حواله سره ښکاري
د ده وینا پکې روانګي ده تسلسل دی پکې اعتقاد پکې ندر تے پکے جدر تے پکے او خواہش تے پکے او دا عوام و خواص و طول و دون راکم کی حالات تے پکے
دا مشال ریڈیو دا باختر سوری دا ادبی او کلتوری خبرونے منوالو په جلال آباد کې نن سبا د کتابونو دکانونه ډېر شوې دي چې د کتاب سره د خلکو د مینې ثبوت ښیي. باز محمد عابد درته په دې اړه یو رپورټ لري.
په جلال آباد ښار کې اسحاقزی مارکیټ چې څو کاله وړاندې د سنوکر او ویډیو گیمونو مرکز و اوس د کتاب خرڅولو په مرکز اوښتی دی. په لسګونه کتاب پلورنځي او کتاب خپرندویه ټولنې پکې شتون لري چې هر اونۍ ګڼ شمېر ادبي تاریخي ټولنیز او د پوهنتون د محصلینو لپاره مسلکي کتابونه د خرڅلاو لپاره چاپوي. ګودر کتاب پلورنځی چې د تیرو سو کلونو راهیسې د کتابونو د خرڅلاو کاروبار کوي وایي چې اوس یې د کتاب چاپولو چارې هم پیل کړي چې پښتو ناولونه پکې ښه بازار لري.
زما نوم قاری قدرت الله. موږ تر اوسه پورې تقریبا نوي قسمه کتابونه چاپ کړي دي. د پوهنتون درسي کتابونه هم چاپ کړي لکه د اقتصاد، زراعت، ادبیاتو او د نورو پوهنځیو او نورم شعرونه او ادبیاتو کتابونه هم چاپ کړي او ناولونه هم زیات چاپ کړي دي. اوس وخت کې د ناولونو بازار ګرم دی او دینی کتابونه هم چاپ کړي. دینی کتابونه اوس د پخوا پرتله زیات خرڅي.
د مومند کتاب خپرندویه ټولنې یو تن مسول هم د کتاب د خرڅلاو نه رضامندی ښکاره کوي.
زمانو سراف خان دی د شګي قاری اوسیدونکي. فعلاً په جلال آباد کې د کتابخانه لرم په اسحاقزی مارکیټ. زیات کتابونه ادبیات فاکولټي الکان ادبیات وړي، د انجینری فاکولټي الکان انجینری وړي، د طب پوهنځي الکان طب کتابونه وړي او د هر بخش الکان خپل خپل کتابونه وړي. د طب دپاره هم بیل چاپ کړي، زراعت دپاره هم بیل چاپ کړي. ټول پښتو ژبې او موږ کوشش کوو پښتو ژبې سخت زیات کتابونه چاپ کړو. اوس فلحال موږ تقریبا دوه تعداد کتابونه چاپ کړي د خپل ادبیاتو خاطر باندې.
د کتاب پلورلو دی مارکیټ کې وخت نا وخت د کتابونو مینوال هم لیدل کیږي. یو تن چې د ادبی کتابونو سره ډیره مینه لري وایي چې کله هم نوی کتاب چاپ شي دی تر لاسه کوي.
منم سمع الله صافی ننګرهار یو تنسیدون کې زه هر ورځ د کتابخانو ترازم او کم نیوی کتابونه چاپ شوی په لومړی درجه کې خوځه ادبی کتابونه سره ډیره علاقه لرم بیا ور سره تاریخي سیاسي دغه ډول نور داسې ګټور کتابونه چې دینی اړخ هم ولري دغه کتابونه اخلم ګورم او د مطالعه سره ډیره علاقه لرم
یو بل تن چې د خونزیز د کونکي دی وایي چې د خپلې پوهې د لوړولو په خاطر دی مارکیټ ته د نوو چاپ شو کتابونو پسې راغلی دی.
زمان هم بهر علی سرس او زه خپله چې دی معلوماتي کتابونه خوښوم، هغه کتابونه چې معلومات ډېر ولري او هغه زموږ په مطالعه کې لیا زیاتوالی راولي هغه کتابونه موږ خوښوو. کتابخانې د ننګرهار په ولایت کې ډېر شوي دي او زموږ د خوښ کتابونه هم پکې پیدا کېږي، ځکه چې کتاب د انسان همیشنی ملګری دی او انسان باید هغه کتابونه واخلي، هغې ته ګټه هم ورسوي او هغه کولای شي دغه څخه استفاده وکړي او هغه آینده هم په درد وخوري.
د ننګرهار اوسیدونکي د کتابونو د چاپ دې تندې لړۍ ته په ښه نظر ګوري او وایي چې پښتانه به هغه وخت د جنگ ټغر له خپلې خاورې ټول کړي کله چې د علم په جامه سنبال شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونې وخت ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوښته اجازه ورکړي. الله مو